نمشام مشبر بجه سویده ده آزادی رادیو نیم ساعت مشامانه خبری مجلده. السلام علیکم. پورا پرونه کوری چه ده افغانستان ده سولی لپر ده امریکا ده بحرونه چار وزارت زنگری استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې ده افغانستان لچار وکو سره ده سولی او اوربند پر موضوع خبری وکړي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې اوربان او له هیواده بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو عمده برخه وي. د فرامنیتی چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي او وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلې چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. د خبرونو تفصیل. اوربان او له هیواده بهر د طالبانو پټن ځایونه نن د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو عمده برخه وي. شغلی خلیلزاد د قطر او پاکستان تر سفرونو وروسته د سولې د هڅو جزئیات نن په ارګ کې ولسمشر اشرف غني ته وړاندې کړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټن ځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید وسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
د شغلی صدیقی په وینا ولسمشر د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د دوام له کبله اندېښنه وشوه. بل خو د منځنی ختیځ یوې معتبرې خبری شبکې عرب نیوز راپور ورکړی چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو څخه د لس ورځنی اوربند غوښتنه کړې ده. په خپله خلیلزاد تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه تبصره له وخته مخکې بللې. زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي ډلې غړیو تېره شنبه په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې له سره پیل کړې او بیا پر باګرام وی اړه د طالبانو د چهارشنبه برید له کبله په خبرو کې وقف فارغله. خلیلزاد لیکلی و چې طالبان دی په دې مهم موضوع له خپل مشرانو سره مشوره وکړي او ودی شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې او غوښتنې ځواب ولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په دې هیواد کې د نړیوالې ترهګرۍ ماتول د طالبانو د ستونزې له حل پرته ستونزمن کړ دی. حمدالله محب چې نن په تهران کې په سیمه ییز امنیتي غونډه کې خبرې کولې د ترهګرۍ سره مبارزه یو ګډ مسلط بلل دی. د شغلی محب له دفتر څخه په ویلمی کې ویل سوي چې نوموړي ویلي طالبان د داعش او القاعده شبکو تر څنګ یوه له هغو ډلو ده چې نورو ترهګریزو ډلو ته یې په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. نوموړي په تهران کې د امنیتي غونډې په څنډو کې د روسیې، چین او تاجکستان د ملي امنیت سلاکارانو سره هم وکتل. د سیمې د امنیت په اړه دوهمه غونډه و چې د ایران په پلازمینه تهران کې د شپږو هیوادونو د استازو ترمنځ وسوه. لومړنۍ غونډه د تیر کال په اکتوبر کې په ایران کې شوې وه. د فرا امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د شپږو وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې خبره کوي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د پښتوکو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو پر پټن ځایونو د ناټو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 15 طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. شغلی محب وایي په وژل شوي کې د پښترود ولسوالۍ ته د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مولوي صابر هم شامل دی. د فرامنیتی چارواکي وایي په دې هوایي عملیاتو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلازه د راډیو اوري. وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا کې دوه پولیس افسران په ډزو وژلي چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وو. سیمه ییزو پولیسو نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو هغه مهال پر دغه دوو افسرانو ډزې وکړې چې د کوز دیر په میدان سیمه کې یوه روغتیایي مرکز ته روان ول. دوی وایي د دغو وسلوالو د موندلو لپاره هڅې پیل شوي دي. خو د پاکستان د طالبانو د تحریک یوه ویان محمد خراسانی ویلي چې دا برید د دوی کسانو کړی. په تېرو لسیزو کې طالب وسلوالو روغتیایي کارکوونکي او د هغوی دوی ساتون کې پولیس لدی کبل وجل چې د دوی په باور د پولیس ضد واکسین کمپاینونه د پاکستانی ماشومانو د عقیم کولو په نیت کېږي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو ناروغي پکې شته. په دې هیواد کې د پولیو ضد 15 ورځنی کمپاین روانونه پیل شو او په پام کې د تر 15 کلونو کښته 9.5 میلیونه ماشومان واکسین کړي. روان کال په پاکستان کې په پولیو ناروغي د اخته کسانو شمیر 103 تنو ته ورسېد. او د هند ستره محکمه وایي راتلونکي میاشت هغه اداوي اوري چې د تابعیت د نوي سند قانونیت تر پوښتنې لاندې راولي. د دغه قانون له تصویب سره له تېرې اونۍ راهیسې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه راپورته سوي دي. دا قانون د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هغو وګړو ته چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ورکولو چارې اسانه کوي. ځینې منتقدان وایي دا قانون د هند د مدني تابعیت پر خلاف دی او د هند د صدر اعظم نریندر مودي د هندو نېشنالیزم اجنډا یو برخه ده. څو د دوی خبره د هند شاوخوا 200 مسلمانان منځوي کړي. صدر اعظم مودي دا ادا ردوي. نریندر مودي پرون په وینا کې خپل پلویانو ته وویل چې دا قانون د هندوانو، مسلمانانو، سکانو، بودایانو او عیسویانو په ګډون د هند پر وګړو اغیز نه کوي. د مودي ګوندوي د دې قانون هدف د ګاونډیو هیوادونو د غیر مسلمان اقلیتونو خوندیتوب دی چې په خپلو هیوادونو کې له ځورونې سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست. زلمی خلیل زاد نه په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره د سولې او اوربند پر موضوع خبرې وکړې.
په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي.
د ملي امنیت سلاکار په ایران کې د ځینو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر موضوعاتو بحث وکړ.
دې ته هم اشاره وسی چې افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه سیمه او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي.
د شاکونو کمیسون وایي د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلي.
د سرپل، روزګان، پنجشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلي دي او د فاریاب او بدخشان چلا د امنیتي ارګانونو کابل ته انتقال.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان له چارواکو سره وکتل. حکومت وایي په دغو کتنو کې ښاغلی خلیلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. نسیم شفق او نور تفصیل.
له اسلام آباد او قطر وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله سره ولیدل. ارګوی زلمی خلیلزاد په ولسمشری ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل ل خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند ټینګښت او افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځایونو تمرکز و.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع و چې اوربند بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سولې او چې څنګه وکولې شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتش بس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی صدیقي وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر دوام هم اندېښنه وښوده. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایه رئیس عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرا ریاست نه په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی دی چې په دې لیدنه کې ښاغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې رواني خبرې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې د یوې خبري شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوی له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوی طالبانو ته ویلي کچیرې لس ورځنی اوربند و نه مني د سولې رواني خبرې به بې پایلې پای ته ورسیږي. خپل خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ده د مذاکراتي ټیم یو غړي دا خبره رد کړې او ویلي دي په داسې موقعیت کې نه دی چې په دې اړه جزئیات شریک کړي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت نه مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړلیکه مخکې لس ورځنۍ اوربند ومني که نه؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آغا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په یوه نسبت چې واخلي لس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبره. البته که چیرې طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم د لس ورځې اوربند په پغه صورت کې ومني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لورې د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. له هغې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په تهران کې د سیمې په کچه د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره کتلی دي. د روسیې د ملي امنیت سلاکار ویاند ویلي چې دواړو خواوو د افغانستان او سیمې په اړه خبرې وکړې. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې:
د ایران، روسیې، چین، هند، ازبکستان، ترکمنستان او افغانستان ترمنځ امنیتي کانفرنس. دا کانفرنس چې نن چهار شنبه په تهران کې جوړ شوی، د افغانستان لاړخه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پکې ګډون درلود. ښاغلی محب د دې ناستې په څنډه کې د روسیې هیواد د ملي امنیت سلاکار نیکولاس پاتروشوف سره لیدلی دي. تاس خبري ایجنس د روسیې هیواد د ملي امنیت سلاکار ویان له قوله خپاره کړي چې دواړو طرفونو په افغانستان او سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړي دي. د روسیې د ملي امنیت شورا د ویان په خبره دواړو خواوو ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه دې په سیمه کې د تاوتریخوالي د راکمېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند کبیر حقمل د چهار شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
افغانستان څومره له ترهګرۍ ځپل شوی او افغان میړنۍ ولس او افغان ملي امنیتي ځواکونه د سیمې او نړۍ په نمایندګۍ له ترهګرۍ سره څومره قرباني ورکوي. د دې ټولو ترڅنګ به پر دې هم محب صاحب خبرې وکړي چې د هیوادونو لخوا د ترهګري زوړالو او ناقانونو ډالو حمایت څومره د سیمې ته خطر پیښوي او که مخونه نیول سي څومره تهدیدات رامنځته کولای سي.
د ښاغلي اکمل په خبر په دې ناسته کې د افغانستان د سولې پاړه د حکومت لوري د ومادي زی طرحې پاړه هم بحث شوی دی. تر دې وړاندې په ایران کې ورته یو بل ناسته هم جوړه شوې و چې د دوهمه ده. د افغانستان سولې او ترهګري پر وړاندې د مبارزې پاړه په دغه غونډه کې په داسې حال کې خبرې کیږي چې تیرونی د امریکایي چارواکو طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لسم پړاو هم ترسره شو، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا شناسي به د تاوتریخوالي د راکمولو او امنیت په برخه کې څومره اغېزمنې تمام شي. په واشنګټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي که افغان لوري په سمه توګه دې ناست طلبګري وکړي مثبتې پایلې به ولري.
دې وخت کې د افغانستان استازي ته دا باید ښه لابیګري وکړي او دا باید واضح کړي چې دغه هیوادونه باید د سولې پروسې لپاره ستونزه جوړه نه کړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یوه قوي همغږي پیدا شي او ډوپلیکیشن کارونه دې ونه سي. هغه مسایل چې د یو ګډې اجنډا په ترڅ کې ټولو ته د یو کورنۍ دندې په شکل ورکړل سي او هر هیواد د خپل مسؤلیت پر اساس هغه کارونه ترسره کړي.
ښاغلی احمد زوی تر دې وړاندې هم ورته ناسې جوړ شوي، خو واضح پایلې نه درلودي.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي چې دا غونډه به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره ګټوره تمام سي. په واشنگټن کې د دې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی فیروزی عزیزی ته وویل:
په داسې یو وخت کې دغه غونډې ترسره کول هم زه فکر کوم ډیر مثبتې پایلې به په دې ولري چې یو د هغه هیوادونو څخه چې همیشه د افغانستان د سولې لپاره د چیلنج په شکل تمام شوی هغه د ایران هیواد دی متاسفانه، نو زه فکر کوم چې دا به ډیر مثبتې پایلې ولري.
په دې ناسته کې شپږ هغه هیوادونه دي چې تقریبا دریضې د امریکا په طرف معلوم دی. تاسو څه فکر کوئ آیا دغه ناسته به څومره مؤثره تمامه سي د دې لپاره چې په افغانستان کې یا د افغانستان سره نږدې نور ګاونډي هیوادونه همدارنګه په د سیمې هیوادونه د افغان سول لپاره هڅه وکړي او بل اخره دغوی هڅې رنګ راوړي؟
چون په ایران کې د ایران په قربتوب د دازلې تیرزل پروسی کې دغه غونډه وه، اکثره دوی هغه هیوادونه دي چې تقریبا هم نظر دي لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړه، یعنی د امریکای د پالیسی په وړاندې دوی یو بلاک په شکل دی، یعنی دا غو د پالیسی یو خلاف دی اکثریت. نو زه فکر کوم چې دا یو وخت دی او فرنګ به په دې خاطر راوړي چې د دوه ټولو هغه اجندا په یو نحوه باندې ګټه کلري او هغه اندونه هم د افغانستان په اړه ګټي.
تاسو د لابیګری خبره وکړه، تر دې مخکې د سیمې د امنیت همدارنګه د خپل د افغانستان د امنیت په اړه په نور هیوادونو کې ګڼې ناستې تر سره سوي دي، څه فکر کوئ؟ هغه ناستو تر دې د مؤثره تمامي سوي دي البته هغه ناستې کنه، او په دې کې د دې لپاره چې دغه ناست هم د تاسو په وینا باندې مؤثره تمام سي، په خپل افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر دې ناستې وروسته؟
پوښتې کې چې ډېر مهمه دي او دغه ناستې هم چې تر اوسه متاسفانه دغه سي ملموسه نتیجه نه دا ورکړي، هغه دا ده چې یو په نړیواله ساتحه خصوصا زمونږ استراتیژیک پارتنران په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات او د ناتو غړي هیوادونه یو غټه ستونزه چې تر اوسه شته د افغانستان د سولې په اړه دلته یو واحد نظر متاسفانه وجود نه لري. هر هیواد هر ډله ټپاله د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه حقوقونه روان کړي د افغانستان د سولې په اړه، اما یو ګډه اجنډا نه لري چې متاسفانه د دغه ګډې اجنډا نه درلودل دغه ناستې ولاړې بې نتیجې پای ته رسولې دي. نو د ټولو مهمه دا ده چې د دوی ترمنځ یو قوي همغږي پیدا شي.
په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د څلورو ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلي دي. کمیسیون وایي چې د رایو د بشمرنې او تفتیش بهیر په شپږو ولایتونو کې پای ته رسیدلی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون در لنشر رئیس وی په پنشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې دریو د بشمیرین او تفتیش بهیر په بشپړ توګه پای ته رسیدلی. د دې کمیسیون در لنشر رئیس حبیب الرحمن ننګ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل په بغلان ولایت کې دغه بهیر روان دی او تر سبا پورې به پای ته ورسیږي. خغلی ننګ وی د څلور ولایتونو انتخاباتي مواد د کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي.
د سرپل، جوزجان، پنشیر، تخار مواد کابل ته رسیدلی دي او د فاریاب او بدخشان مواد به هم انشاء الله نن تر نا وخته پورې کچيري هوا یاری وکي نو انشاء الله دا به امنیتي ارګانونو نه کابل ته انتقال کی. زموږ ډیټا سنټر همکاران، تخنیکی همکاران د دې تطبیقات لپاره پوره چمتووالی لري.
د ښاغلي ننګ په خبره پر انتخاباتو د څار بنسټونو دغه بهیر څاري. نوموړی وی په هغه ولایتونو کې چې رایې جنجالي دي، د انتخاباتي قوانینو طرزالعملونو پر بنسټ تر څېړلو وروسته به دغه رایې د رایې په ملي مرکز کې راټولېږي او د یو هر اړخیز راپور په بڼه به د کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې شي چې کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه تصمیم ونیسي. د دې وړاندې یو شمېر سرچینو په کمیسیون کې ویلي وو چې لومړنۍ پایلې به د روانې اونۍ تر پایه اعلان شي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د رایو د بشمیرنې او تفتیش په بهیر کې تر اوسه کومه جدي ستونزه نه ده پیدا شوې. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
جدي قضایا تر اوسه پرمخ راپور شوي نه دي. هغه کاران چې کوم راپور کړی دی ټول د مطرح ټکټونو یا د اکثره ټکټونو ناظرین په پروسې کې حضور لري، هغوی خپل نظرات کوي او داسې یو شی چې هغه کې جدي اعتراض وي تر اوسه پورې
د ډاکټر عبدالله په مشهد صوبات او همپالن انتخاباتي ډلې چې د افغانستان په ولایتونو کې د رایو د بشمیرین او تفتیش بهیر درولای وو، د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ یې کمیسیون ته اجازه ورکړه چې خپل کار پیل کړي. خو دغه ډلې د 300 زره جنجالي رایو د باطلېدو غوښتنه هم کړې، کوم چې کمیسیون یې معتبره ګڼي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ختیځون د عالمانو شورا وایي چې انتخاباتي ډلې دي د ټاکنو کمیسیونونه خپل کار ته پرېږدي او وضعیت یې نه بحراني کوي. دوی دا خبرې نن په یوه غونډه کې کړي. تفصیل د سهار ګل امیرزی په راپور کې.
د هیواد د ختیځون دینی عالمانو شورا وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ به هیواد له بحراني حالت سره مخ کړي. د ختیځون د عالمانو شورا د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو ژر اعلان غواړي او پر انتخاباتي ډلو یې غږ وکړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار ته پرېږدي او هیواد له بحرانه وژغوري. د دې شورا سلګونه غړي چې چهارشنبه په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو، د یوې غونډې په ترڅ کې پر مسؤلینو او انتخاباتي ډلو غږ وکړ چې نور دې د خلکو پر رایو او باور ملنډې نه وهي او د پایلو د اعلان لپاره دې د خلکو انتظار نور نه اوږدوي. په دې غونډه کې د ختیځون د عالمانو شورا مشر مولوي فخرالله نیازی وویل چې د دوی راټولېدنه په دې خاطر ده چې نور د انتخاباتو د پایلو د ځنډ حوصله نه ده پاتې او څومره ژر چې کېږي پایلې دې اعلان شي.
د انتخاباتو کمیسیون هر څومره زر چې کیږي انتخاباتو پایلې زر اعلان کړي. په دې خاطر دا خو یو د افغانستان د سرنوشت خبره ده، د افغانستان د ولسونو د سرنوشت خبره ده. بل د افغانستان ولسونه ډېر په میړانه او ډېر په جرأت باندې راغلل، خلکو خپله رایه وکاروله. باید د انتخاباتو کمیسیون د دې رایې ته په احترام وکړي او هر څوک چې وي هغه زر تر زره کاندید اعلان کړي چې دا سړی د وخت رئیس جمهور ده او رایه ګټلې.
د دغه شورا غړي مولوي ظاهر ویل چې عالمان په دې برخه کې مسؤل دي چې د خپلو خلکو حق وغواړي او د خلکو د باور د بیا ترلاسه کولو لپاره دي د ټاکنو پیل ژر اعلان شي.
چون علما همیشه د پاره مسؤل دي او همیشه د پاره د دینه تبوس کیږي او ډیر کړهونه وشول د انتخاباتو کې ډیر تکلیفونه خلکو تیر کړل، ډیر په تکلیف سره راووتل او دارنګ خپل نمائندانو ته رائے ورکړي. اوس په کلکه باندې موږ د انتخاباتو د کمیسیون نه غواړو چې دغه پایلې ډیر ژر اعلان شي او د خپل مظلوم او بیچاره ملت ته اطمینان ورکړي او د دې د اطمینان سبب شي.
دا په داسې حال کې دا چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ختیځ میشتو غړو د تیر دوشنبه په ورځ په ټاکنو کې روڼتیا، سوله او ملي یووالي تر عنوان لاندې په یوه رابلل شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې که په ولسمشریزو ټاکنو کې د درغلۍ په مټ هر څوک بریالی اعلان شي نو دوی ته به د منلو وړ نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې تل په خپلو کړنو کې په شفافیت، قانونیت او پر طرز عملونو د عمل ټینګار کړی او له سیاسینو او انتخاباتي ټیمونو یې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تیر میزان یا تلې میاشتې په شپږمه ترسره شوې چې تر ننه یې پایلې نه دي اعلان شوي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له 15,000 زیانمنو سو کورنیو سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکوي. د دغه وزارت وزیر وایي چې دغه مرستې به په ژمي کې له دغو کورنیو سره کیږي. تفصیل له خان محمد سین نه اوري.
کوم له تاسو ته د افغانستان موادې ته کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه
دا سې ښکاری چې هواد ته د راستنیدو درد دی. د کډوالۍ ډیر دی. نومې حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی، وای 15 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د ده په خبره د پاکستان د سوات په منګوره کې اوسېده او د شاتو د مچیو کاروبار یې درلود. دی وایي سوات د طالبانو له امله پرېښود. 20 حاجی ګل وایي سره له دې چې هېواد ته یې له راتګ نه 2 کاله تیریږي، خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوې او له دې پرته یې له هیچ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
داسې خبر کېږم هغه یې سره کړو ځاتې مې لوګر ته یوړه که نه لوګر ته مې څه یوړې ځاتې راتلې وای هغه ده. تاسو په څه چې 50 روپۍ نه لرې موږ ته شیرین رانه کړه موږ نه ورکړو چا ورته ما د ماسره پیسې نه سوای ځکرار کړم.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چ پلاستیکي چپلکې خرڅوي وایي په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د خاغلی بلخی په خبره راستانی شوی ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
هنوز حکومتونه شروع نشوده، در حال شروع شدن بعضی ولایتونه شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15,000 زیانمنې کورنۍ پیژندل شوي چې په ټوله کې 200 کسان کیږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې به راشي.
د ښاغلي بلخی په خبره حکومت د راستنو شو د کارموندنې، زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس ازادي راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لرا تک سره ټول افغانان هیواد ته ستنه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو خو ډیره په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې څه کم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریل ګاډو وزیر وی د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومیدل په پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون وروسته لغوه کړه چې د پاکستان یو ځانګړی محکمې پرویز مشرف د اضطراری حالت د اعلان او د اساسي قانون د تعلیق له کبله د مرګ په سزا محکوم کړ. په دې اړه مې د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال بشیر احمد ګوړ څخه پوښتنه کړې چې آیا مشرف واقعا مجازات سي؟
څومره چې د پاکستان د محکمو د عدالتونو د قضایي سیستم مسله ده، هغه ته اکثره وخت داسې کېږي چې ځینې وخت فیصلې وشي خو عملي کېږي نه، او بیا دا خو ډېره یو لویه سیاسي مسله ده. په دې کې اوس د پاکستان اټارني جنرال یا لوی څارنوال چې دی هغه ویلي دي چې د حکومت په نمایندګۍ باندې هغه ویلي دي چې دوی به ځي، حکومت به ځي، او دا به په ستره محکمه کې دا مسله بال ته وړي، دا دوسیه بال ته وړي. نو د دې نه معلومیږي چې دوی نه غواړي چې دا عملي شي. پرون پی د پاکستان پوزم نن خبرګون خودله ویلی چې په دې باندې دردیدلې دي او دا صحیح فیصله نه ده شوی. پاکستان پوز داس دی چې دا غوي چې هرڅوک کوم مشران چې پخوانی دي یا افسران چې دي، دوی نه غواړي چې هم هغه تقاعد هم شي، بیا هم دوی نه غواړي چې هغه ته د سزا ورکړي شي یا د هغه د ملکی حکومت ته خانه بندیان شي. نو ځکه هغه دا نه غواړي چې هغه وي چې مشرف سره داسې کار وشو، نو بیا به سبا چې دی نورو سرم کیږي، نورو سرم کیږي. ځکه چې په پاکستان کې دا مسله څوک ډېره نه یادوي، خو په کتابونو کې په رپورټونو کې دا راغلي دي چې پاکستان د پوز افسران هم په درغلیو باندې تورن دي. یو کس دغه رقم ته سزا ورکول کیږي، نو بیا چې د نورو کسانو ته هم لار برابرېږي چې سزا ورکړي شي. په پاکستان کې په 1940 کال کې جوړ شوی دی، نیمایي عمر یې د پوز د کودتا او د لاندې تیر کړی دی. ډېر خلک داسې دي چې هغوی باندې دا رقم مقدمې یا محاکمه کېدای شي.
بل ځینو ادارو له دې جملې د بخښنې نړیوال سازمان د دې حکم هرکلی کړی دی. دغه سازمان څه ویلي؟
دغه سازمان داسې ویلي دي چې دوی هرکلی کوي د دې، ځکه چې هغوی هم ویلي دي چې کوم کارونه چې مشرف کړي وو هغه صحیح نه وو، هغه د قانون د اساسي قانون څخه په نفع کې وو. او دا هم ویل دي چې دوی د بشري حقوقو څخه سرغړونه وي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د بند اکبر بوکتی د وژنې دوسیه ده، د بېنظیر بوټو د وژنې په دوسیه کې هم د تکوته نیول کېږي. نو خو هغوی دا ویل دي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې چې دي، دوی د مرګ سزا هغه نه مني، هغه وایي چې عمر قید سزا دې ورته ورکړي. شر څوک چې دا رقم ته سزا ورته ورکول کېږي، د مشرف په حق کې په باره کې ویل دي چې دا ښه خبر ده، خو پکار ده چې په عمر.
د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال بشیر احمد ګواشو.
ستاسو لا پیغامونو
زله عبدالواحد لوګر نه دمو دا پیغام خور کوي. خو زیاتره ولایتو کې لرو ولایتو کې مایب ماشومان دي، د پکې یا سارا ته کېږي یا د من خواته کېږي یا لاسونه کېږي، دغه په صلیبي سرخ کې علاج کېږي. دغه له مال خلکو نه غوښتنه ده صلیبي سرخ ته بوځي، هلته علاج کېږي. لري دغه پیغام ما خور کوي. ما ست زیاتره جای کې خلک ته بيخي په خبر نه دي چې علاج کېږي صلیبي سرخ کې. صلیبي سرخ ډیر غټ خدمت کوي نه لري، صلیبي سرخ نورم په مخه کا.
یو کو اپ د ګورماز د ولسوالی د ننګ د سټډیوم زه په ریګیشن کې یم. نو ټول ما جرات په حالت کې دې د سټډیوم سره مخ یو. دا د سټډیوم سره مخ یو چې موږ ماشومان په ورځ باندې په هر کوم کم کې دریو ته جوړ کولای باندې مري او موږ په توو خاص دې کارو. او خلک دې د نسی په حالت کې دي چې نه د څوک مواد لري نه خوراکي مواد لري. دا ملګری ملتونه چې کومکونه کوي او دا یا قانون کوي چې موږ د ماجور سره د کومکونه کړی دي. چې دغه کومکو نه یې سي دي دولت وګزي د سم دی و دغه خواړو غریب ته ورکړي. کچیر دا هم د افغانستان دی او د جمهور دغه د افغانستان ملت ونی دا ماجور څنګه او سنتری دا اوس په دغه یاد کې ژوند کوي چې خپل مانځه د کومو نه دي. دا د جمهور دی وجه کا ته توجه کوي چې یو جا مننه از مزګر دي زات کی
زه ګل احمد تر اندام خالق نه خاطر ولایت په زمینه کې مارا طالبانو باندې تر اوسه د نور ځانګړي د ګرما کوي د طبيعت کال از مر سو تاسو په شوا کې د ځنګونه کې دا مين دي توي کوم چې یې نه درکړ نو د خپل ریټ وګوري ځنګونه مکه و سلام بخته خما
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدې سره اوسنۍ خبري مجله پاتې ورسېده دویم نیم ساعت ما شامنې خبري مجله له فرشته نگاه.